دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د قیصری د نیولو په عملیاتو کې مرګ جوړه اوخته ده، عملیات لا هم روان دي. د فلیپین په جنوبی برخو کې شدید زلزلې لک تر لګه یو کس وژلی دی او په ماشومانو جنسي تیری کوونکو دی په عام محضر کې اعدام شي، د پاکستان یو وکیل دا خبره کړې ده.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د انتخاباتو ناظرین وایي چې د رایو شمیر بهیر بیرته په سملور روان دی.
اوس مهال بهیر بیرته قانونی لارې ته ستون شوی.
افغان حکومت وایي چې په راتلونکي نوي ښوونیز کال کې به 4500 افغانانو ته د سواد زده کړو کورسونه برابر شي.
ولسوالیو قرو کسبات بریم و جلب سواد آموز از اونجا داشته باشیم.
په افغانستان باندې د شوروي اتحاد له یرغل 40 کاله وروسته دغه جګړې میراث اوس هم په هیواد کې د خلکو ژوند ته ګواښ پیښی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس په مو کې د سیمې او نړۍ پوره خبرونه ته چې زیبا خادم او اشق الله رحیم زی درته وي.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. امنیتی ځواکونو په مزار شریف کې د قیصری کور محاصره کړی دی او د هغه د نیولو په هڅه کې دوه تنه وژل شوی دي. د بلخ امنیتی مسولین وایي چې د مزار شریف په ښار کې د یو تن وسلوال او د جنبش توګن د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری کور محاصره کړی دی. پولیس وایي چې د امنیتی ځواکونو لخوا د نظام الدین قیصری په کور عملیات شروع شوي وو، مګر د قیصری لخوا ورسره مقاومت کیږي چې ډزې تبادله شوې دي او یو پولیس پکې ټپي شوی. په بلخ کې د پولیسو قومندان اجمل فایز وایي چې نظام الدین قیصری په دې وروستیو ورځو کې د خلکو مالونه چور کول او سرایونه یې غصبول.
اموال مردم چور میکردن، در خانه مردم داخل میشدن، سرای را غصب میکردن، جایی که یک مقدار عایداتی است اونجا بدل خود میبدن، مثلا خود جواجه میکرد.
د خلکو مالونه ای چور کول، د خلکو په کورونو ورننوتل، سرایونه ای غصبول، په عایداتی زاینو کې خپل وسلوال زای پر زای کول او له هغه زای به پیسې اخیستي. موږ ته له قیصری څخه دوامدار شکایتونه را ورسېدل او بالاخره مو د هغه د نیولو اقدام وکړ.
تازه معلومات وایي چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د قیصری کور ته ورننوتی دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې قیصری نیول شوی او کنه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې نن په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل پیل کړی دی. د کمیسون چارواکي وایي چې په اوو ولایتونو کې د دغه کمیسون د دفترونو مخې ته د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو د اعتراضونو د پای ته رسیدلو نه وروسته نن په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل او پلټنه پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل:
ان شاء الله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون به د قانون پر اساس باندې د دې و ولایتونو د بوشماري او تفتیش پروسه په ډیرو لږو او لنډو ورځو کې پای ته ورسي او بیا به ابتدایي نتایج هم اعلان ته وسپاري.
حق پرستویل منګه هیله لرو چې ډیر زر په اوو ولایتونو کې د رای شمیرل او تفتیش سرته ورسي.
د امر اختیار وزارت وای سر لسبا نه د یونیسف د ادارې سره په ګډه په یو شته ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد کمپاین پیل کوي. د امر اختیار وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په 199 ولسوالیو کې 15.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي واکسین کیږي. دا کمپاین په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د روان کال له پیله تر دې دمه د پولیو څلیرشت پیښې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په 1999 کال کې دا د پولیو ضد د واکسینو ورستۍ فرعي کمپاین دی.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې په افغانستان کې بارانه مرستې شخصي جبونو ته ځي. د امریکا سفیر جان بس وایي په افغانستان کې د زخ ډیر اداري فساد له امله نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد سره په مبارزه بې باوره شوې دي. جان بس دا خبرنن په هغه کانفرنس کې وکړه چې حکومت په ار کې د اداري فساد ضد مبارزې کلنه کانفرنس جوړ کړی وو.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د جګپوړو حکومتي چارواکو نه علاوه په کابل کې د امریکا، برتانی او اروپایي ټولنې سفیرانو او ډیپلوماټانو هم په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه. جمهور رئیس غنی وویل چې د حکومت په 15 کلنه موده کې د اداري فساد سره په مبارزه کې په تقنینی، عدلي او قضایي برخو کې پرمختګ شوی دی، خو د فساد په ضد د مبارزې په مخ کې ګواښونه لا هم شته دي.
د امریکا حکومت په پام کې لري چې د راتلونکو هفته په لومړۍ ورځو کې د افغانستان نه د 3000 امریکایي عسکرو د ایستلو نیټه اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتو د حکومت درې تنو اوسنیو او پخوانیو مقاماتو له ان بی سی خبری شبکې سره په مرکو کې دا څرګندونه کړې دي. خو دغه 3000 امریکایي عسکرو د ایستلو کړنې ته تر اوسه نه ده په ډاګه شوې. په افغانستان کې اوس د 2000 تر 3000 امریکایي عسکر موجود دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوري ده هم نړیوال خبرونه. د طالبانو د بند خوش شوی د افغانستان د امریکایي پانتون استاد تیموتی ویکس وای د بند په وخت کې د طالبانو د طالب ساتونکو سره ژمنه کړې ده چې کله په افغانستان کې امنیت راشي د بیرته وغواړي. تیموتی د ټولو ټلویزیون سره په تازه مرکې کې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نیولو درې میاشتې وروسته یې مور نشوه.
زه د افغانستان د ولسم مننه کوم. پوهیږم جمهور رئیس اشرف غنی ډیره ستونزمنه پریکړه کړې ده. په دې هم پوهیږم چې د افغانستان ولس د سخت پریکړې په اړه مختلف نظرونه درلودل. زه په داسې موقف کې نه یم چې نور تبصره وکړم، خو غواړم ووایم چې اوس ډیر خوشحاله یم ځکه ما بیرته ژوند ترلاسه کړی دی، خو د ملامتۍ داسې یو احساس هم کوم ځکه هغه کس چې زموږ په بدل کې خوشی شوی په ډیرو بدو او بېرحمه جرمونو تورن دی، او زه پوهیږم چې هغه اوس په قطر کې دی او آزاد دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د چین د ګمرکي مالیاتو وضع کولو شورا نن ویلي دي چې چین په ځینو امریکایي تولیداتو هغه اضافي مالیه نه لګوي چې مخکې پلان شوی وه او نن د دسمبر په 15 باید تطبیق شوی وی. د چین د ګمرکي مالیاتو د کمیسیون په وینا په دې ځنډول شوو مالیاتو کې 10% او 15% اضافي مالیات شامل دي چې چین په امریکایي وارداتو لګول. تر څنګه چین په امریکایي موټرو او د موټرو په پورزجاتو هم اضافي مالیه لګول ځندولې دي. چین او امریکا د جمعې په ورځ په اقتصادي او تجارتي طرحشو قراردادونو باندې په لومړي پړاو کې تطبیقولو باندې موافقه کړې ده.
د یوې نوې لایحې په اساس چې د پاکستان پارلمان ته وړاندې شوې ده، په ماشومانو جنسي تیری کوونکي باید د 100 تنه په وړاندې په دار وځړول شي. پاکستانی قانون جوړونکي جیمز اقبال په دې وړاندیز کې ویلي دي که یو شخص 21 کلن وي او د وکالو ټیټ عمر لرونکي ماشوم باندې جنسي تیری وکړي باید د 2 میلیونه روپۍ نقدي جریمه، 25 کاله زندان او د 100 تنه په وړاندې په دار وځړول شي. د دغه لایحې له مخې که قرباني شوی ماشوم له 2 کالو زیات او له 10 کالو ټیټ عمر ولري، تیری کوونکی باید تر ډیره په عمري بند، حداقل 10 کاله زندان او 50,000 روپۍ نقدي جریمه شي.
د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په حق لا نړیوال خبرې نن د یکشنبه په ورځ د مادرید په خار کې په 2 ورځې کې اضافي وخت ته وغځېدې. په دې نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا 200 هیوادونو استازو ګډون کړي، خو په ډیرو مهمو مسایلو همغږي شوی نه دي. دا 14مه ورځ ده چې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. د جنجال مهم ټکی پکې په آزاد نړیوال بازار کې د کاربن د تولیدي شرکتونو ته مقررات جوړول دي او هغه به وزره هیوادونو سره د مالی مرستو همغږي کول دي چې د اقلیمی بدلون له امله زیانمن شوي دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خای پرتلونکونه کې دریم جمهور رئیس شي چې د کانګرس د استازو په مجلس کې استیزا کیږي. که د استازو مجلس چې دیموکراتان په کې اکثریت څوکۍ لري، د ښاغلي ترامپ د استیزا په قضیه کې مثبت رای ورکړي، د استیزا قضیه د سنا مجلس ته ځي چې د جمهور رئیس ترامپ جمهور غوښتونکو ګوند په کې اکثریت څوکۍ لري. د خبر تفصیل د شیر غورځنګ نوري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ترامپ د سنا مجلس د ډیموکراتانو لخوا هغه له قانون څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار په مخنیوي کې چې د عدالت مخنیوي هم ګڼل کیږي تورن شوی دی. ادعا دا ده چې پر اوکراین یې فشار راوستی دی چې د ده د سیاسي رقیب ډیموکرات جو بایدن په برخه کې تحقیقات وکړي. ولسمشر ترامپ دا ادعاګانې ردوي او په دې حساب کوي چې د مشرانو په جرګه کې به جمهوریت غوښتونکي د ده د برات لپاره رای ورکړي څو معزول نه شي. د دې لپاره چې ولسمشر له واک څخه لرې کړای شي، د سنا د سلو سناتورانو له جملې نه باید په دریو کې دوه برخې یعنی اووه شپېته سناتوران رای ورکړي چې ولسمشر ترامپ په یوه یا دواړو تورنو محکوم کړي. مبصرین وایي که ولسمشر ترامپ په سنا کې معزول نشي، نو سره له دې به هم د اوکراین مسله د 2020 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نورو مسایلو په سر کې وي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د فلیپین په جنوبی برخو کې شدید زلزلې لږ تر لږه یو کس وژلی دی. چارواکو ویلي دي په زلزله کې یو ماشوم وژل شوی، ګڼ شمېر ودانۍ ویجاړې شوي دي. زلزله نن د یکشنبې په ورځ شوې او چارواکي وایي ډېر کسان ژوبل شوي هم دي، خو دقیق ارقام نه دي ورکړ شوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د زلزلې شدت 6.8 او ژوروالی یې 28.2 کیلومتره ښودلی دی. مسؤلینو همدارنګه ویلي دي چې د سونامي د راتګ کوم خطر نشته دی.
شمالي کوریا وایي د اتمي وسلو د طاقت د زیاتولو په خاطر یې په کامیابۍ سره د بلستیکي توغندیو یو بله مهمه ازموینه کړې ده. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه نوري.
د شمالي کوریا پوځ وایي د وروستۍ ازموینه د اوږدو راکټونو د ازمایلو مرکز نه وشوه. د شمالي کوریا د دفاعي ساينس د اکاډمۍ د رپورټ له مخې دا دویمه ازموینه وه چې په دې هفته کې وشوه. ممکن چې شمالي کوریا له داسې نوې ټکنالوژۍ نه د دغه راکټونو په تیارولو کې استفاده کړي چې بین القاروي بالستیکي توغندي به دومره بهتر شي چې احتمالا به متحده ایالات ته ورسیږي. شمالي کوریا اوس داسې نوو وسلو په جوړولو باندې کار کوي چې په یقیني او اعتباري توګه د امریکا د یو احتمالي اټومي حملې ځواب ورکړي. په عین وخت کې د شمالي کوریا لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیفن بیګن د یکشنبې په ورځ سلطه رسیږي. په عین وخت کې د شمالي کوریا مرکزي اژانس رپورټ ورکړ چې سوله او زموږ امنیت هغه وخت ښه تضمینېدای شي چې د طاقت انډول او موازنه برقراره شي. که واشنگټن هر ډول پاروونکي اقدام وکړ، شمالي کوریا چمتو ده چې متقابل ځواب ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې یوې ډلې برید کوونکو د لبنان په شمال کې نن د یکشنبې په ورځ د دوه غټو سیاسي ګوندونو دفترونو ته ور اچولی. د دې حملې نه څو ساعته وړاندې حکومتي ځواکونو د مظاهرچیانو په خلاف په پایتخت بیروت کې سخت اقدامات وکړل، هغوی وځپل. شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې په ټول لبنان کې خلکو د حکومت ضد مظاهرې پیل کړي دي. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره ربړي مرمیو، د اوبو د توپونو او اوښکې بهوونکي ګاز نه کار اخیستی دی. امنیتي ځواکونو بیګا ټوله شپه د ښار په مرکز کې د مظاهرچیانو د ځپلو ته دوام ورکوه او هڅه یې کوله چې مظاهرچیان د ښار د مهمې نقطې نه وباسي. او یو خبر چې همدا اوس امریکا غږ ته راورسېده، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ځانګړي پولیس د مزار شریف په ښار کې د قیصری کور ته داخل شوي دي او انځورونه یې هم امریکا غږ ته رالیږلي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پاتې و ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر پیل کړی دی. په دې اړه درته رپورټ لرو، لږ وروسته اورئ. همدا رنګه په دې هڅه یو چې د خپرونې په لړ کې د مزار شریف نه ادا چې ځانګړي ځواکونه لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل د قیصری کور ته داخل شوي دي. د موضوع په څرنګوالي او وضاحت دپاره به د خپل همکار نه چې د مزار شریف نه به موږ سره د تلیفون په لیک خبري وکي تاسو ته تازه حال احوال هم درکو. خو تر ټولو مخکې درته رپورټ لرو. د افغانستان د 4000 امریکایي عسکرو د ایستلو په خبرګون کې افغان حکومت وایي چې دغه سرتیرو د ایستلو مسله سولې سره تړاو نه لري او د سرتیرو په ایستلو د امریکا او افغان حکومت ترمنځ له پخوا توافق شوی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دننه 4000 سرتیري له افغانستانه وباسي. ریم ګل سروان پری رپورټ لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له افغانستان نه 4000 سرتیري باسي. امریکایي رسنیو د لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا 4000 سرتیري به په څو میاشتو کې وویستل شي. افغان حکومت د امریکایي عسکرو د ویستلو په اړه بیا وایي چې په دې اړه له پخوا توافق شوی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان میناپال وایي چې د امریکا د پوځ د لوی درستیز جنرال مایک میلی په وروستي سفر کې چې افغانستان ته یې درلود په دې مسله توافق شوی و.
4000 عسکرو د وتلو مسله د سولې مذاکراتو سره تړاو نه لري. پر دې موضوع باندې مخکې د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت توافق شوی دی او په پرنسپ کې دغه وتل منل شوی دی.
اخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې افغانستان نه د امریکای سرتیرو وتل باید مسؤلانه وي او حالات ته په کتو باید ترسره شي.
د دې د وټلو لپاره باید شرایط برابر وي. دلته په افغانستان کې د مخفل ملي امنیتي ځواکونه دومره توانمندي ولري چې هغه حالات کنټرولولای شي، هغه وخت بیا ګټور دي او کنه بیا کومه ګډوډي رامنځته کړي چې دا بیا د افغانانو په ځان باندې.
ولکېږي چې په افغانستان کې له 2000 نه تر 10000 پورې امریکایي سرتیر شته. یو شمیر پکې له ترهګرۍ سره جګړه کوي او پاتې نور د ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه بوخت دي. د نظامي چارو کارپوهان بیا وایي چې د دغو سرتیرو ویستل په وضعیت مخامخ تاثیر نه لري.
تنها د دوی تاثیر وخت سته چې د کومکونه کم سي. که کومکونه کمیږي یا بېخي کته کېږي، موږ بیا دغه تعداد نظامي قوت چې موږ لرو چې امنیتي دفاعي قوتونه بیا دا موږ نشو ساتلی، دا موږ ته مشکل پېښوي. ولې د عسکرو موجودیت یا واته بیا دا دونه تاثیر نه لري.
یوې حکومتي سرچینې ویلي چې د دغو 4000 امریکایي عسکرو وتل به په راتلونکو 3 میاشتو کې پیل شي. د سرچینې دا هم ویلي چې د عساکرو وتل به حالاتو ته په کتو وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پاتې وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر پیل کړی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې په 28 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل او تفتیش د دغه ټیم د څارونکو پرته ترسره شوی، ځکه د دغه ولایتونو د رایو شمیرل بیا غواړي. پام وکړئ په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په ولایتونو کې دغه کمیسیون دفترونو مخې ته د ثبات او همپالنې د ټیم او د یو شمېر نورو ټیمونو د پلویانو لخوا د اعتراضونو د پای ته رسېدو وروسته نن د یکشنبې په ورځ په دغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر پیل شوی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه کمیسیون کارکوونکي د کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي او بیا شمېرلو او تفتیش چارې په دې ډول روانې دي.
انشاءالله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون به د قانون پر اساس باندې د دې ولایتونو د بوشماري او تفتیش پروسه په ډیرو لږو او لنډو ورځو کې پای ته ورسي او بیا به ابتدایي نتایج هم اعلان ته وسپاري.
خاغلی حق پر اسویل چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر د نوماندانو د اساس او سرونکو ته سره لاندې ترسره کی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټیم په لویانو په ولایتونو کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د شاوخوا 300 رایو د بیا شمیرلو د پریکړې سره د مخالفت عمله د ټاکنو کمیسیون دروازې تړلې وي. د دې ټیم مشر عبدالله عبدالله د شنبې په شپه له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارکوونکو ته دې اجازه ورکړي چې په ولایتونو کې د دغه کمیسیون بند دفترونه نن د یکشنبې په ورځ پرانیسي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرونو له مخې په دغو 2 ولایتونو کې 1309 محلونو رای بیا شمیرلو ته اړتیا لري. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم او د یو شمېر نورو نوماندانو د پلویانو لخوا شاوخوا 15 اونۍ وړاندې په دغو ولایتونو کې د دفتر د دروازو د تړلو له امله د لومړنیو پیلو اعلان هم ځنډیدلی دی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له وړاندې په 20 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ کړی دی. د ثبات او همپالنې ټیم یو ویان فریدون خوزون امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغه ټیم څارونکي هم په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر څاري.
ولایتو کې چې تفتیش او بیا شمیرنه از موږ ته څارونکو او د نورو ټکټونو له څارونکو پرته تفتیش او بیا شمیرنه تر سره شوې ده. په مزاده چې هلته دوباره بیا شمیرنه وشي تر څو ناظرینو د نورو ټکټونو ناظرینو او همدارنګه د څارونکو بنسټونو د ناظرینو په حضور داسې دغه پروسه تر سره شي او پرمخ لاړه شي.
خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په 20 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر له وړاندې بشپړ شوی دی. د دغه کمیسیون ویان وایي چې په 20 ولایتونو کې د بیا شمیرلو او تفتیش چارې د ټاکنو د قوانینو او کړنلارو له مخې ترسره شوي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم یو ویان جاوید پیصل په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د بهیر د پیلېدو هرکلی کوي او هیله لري چې دا کار به د پیلو ژر اعلان ته لاره پرانیسي.
دولت جوړونکی ټیم د دغه اقدام هرکلی کوي، ځکه تر دې وړاندې د قانون خلاف د کمیسیون دروازې بندې ویشلې چې بېرته قانون ته زمینه مساعده شوه چې تطبیق شي او رای سره جلا شي.
د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید هم په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر د پیلېدو هرکلی کوي او هیله لري چې دا کار به د پیلو د اعلان سبب شي.
فعلا مسیر به دوباره به قانون برگشته.
اوسمهال بهیر بېرته قانوني لارې ته ستون شوی چې په پایله کې به کمیسیون وکړی شي لومړنۍ پایلې اعلان کړی شي. دا چې کار سم دی او که ناسم
هم د اعتراض او شکایت رویش لمخه تر سره کیږي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون دی چې باید جواب ووایي. د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون څخه غواړو چې د قانون پر اساس جواب ورکوونکي ووسی.
د تل شپږمې ورځې د جمهوریت د ټاکنو څخه نن دوه میاشتې او اتلس ورځې وتلې، خو تر اوسه دغه ټاکنو لومړنۍ پیلې هم نه دي اعلان شوې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کابل کې د امریکا سفیر ویل له افغانستان نه بهرنۍ مرستې په اغېز کې لګیږي چې ورته اړتیا د اړتیا په ځای نه لګول کیږي، بلکه لوی برخه شخصی جیبونه ته ځي. دغه په وینا په افغانستان کې پراخ اداري فساد له هغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو تر څنګ نیمګړتیاوې مني او د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په ګډ کار ټینګار کوي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان حکومت د یک شنبه په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په تړاو په ارګ کې کلنۍ کانفرنس جوړ کړی و چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو سربیره په کابل کې د امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې سفیرانو او ډیپلوماټانو هم پکې ګډون درلود. په کابل کې د امریکا سفیر غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په پراخه کچه د اداري فساد له امله نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې له فساد سره پر مبارزې خپل باور له لاسه ورکړی دی. جان بس په افغانستان کې پراخ اداري فساد له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په برخه کې یو ستر خنډ یاد کړ او ویل نړیوال ټولنه دا غنی چې د دوی مرستې د ګوتو په شمیر کسانو جیبونو ته ځي. کومې سرچینې چې موږ دلته برابرو هغه په سمه توګه نه کارول کیږي او د هغه هدف لپاره چې ټاکل شوی نه استعمالیږي، بلکې د ګوتو په شمیر کسانو د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي. ښاغلی باس اداري فساد د افغانستان د موافقت په وړاندې لوی خنډ یاد کړ او دغه پدیده په افغانستان کې د امریکا د استازو د خواشینۍ یوازینی لامل وباله. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه کانفرنس ته وویل چې د حکومت په 15 کلنه موده کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې له تقنینی، عدلي او قضایي پلوه لاسته راوړنې لرلې، خو زیاته کړه چې لا هم د فساد پر وړاندې د مبارزې په مخ کې ګواښونه شته دي. جمهور رئیس غنی وویل چې دای د هغو نړیوالو مرستو په اړه ځواب ویلو ته چمتو دی چې په مستقیم ډول د حکومت لخوا لګول شوي دي.
خو ځینې نورې مرستې داسې دي چې موږ د مصارفو مسؤول نه یو او طبعا د افغانستان د حکومت د حساب ورکول سیستمه خارج دي. زموږ توقع دا ده چې د ټولو مالي مرستو د مؤثریت او شفافیت د زیاتولو لپاره هماهنګي لا زیاته شي. موږ له افغانستان سره د ټولو مرستو د مؤثریت، شفافیت او حسابدهي غوښتونکي یو، لکه چې موږ بینالمللي همکاران.
جمهور رئیس غنی وویل د اداري فساد تر ټولو لوی زیان بې وزله افغانانو ته رسیږي چې د منلو وړ نه دی. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د اټکل په اساس په 2013 عیسوي کال کې د اداري فساد حجم 1.1 میلیارد ډالر ته رسیده او په دغه کال کې 4.6 میلیونو افغانانو په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره د بډو ورکولو ته اړ شوي دي. د دغه ادارې رئیس سید اکرام افضلی امریکا غږ ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د بډې اخیستلو په کچه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
هیڅ داسې مرجع نشته چې د افغانستان خلک خپل شکایتونه هغه ته ویسي او په هغه باندې دا اعتماد ولري چې هغه به د دوی شکایتونو ته به سمه توګه باندې رسیدګي کوي. مونږ برهاده غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې باید دغه شکایتونو ته باید رسیدګي وشي او باید داسې سیستم رامنځته شي چې د خلکو غږ واورېدل شي.
ښاغلی افضلی زیاته کړه تر هغې چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې یو منظم سیستم رامنځته نه شي، دغه راز موجوده قوانین او ستراتیژۍ په جدي ډول عملي نه شي او د فساد ټولې وړې او لوی دوسیې نسیړل شي، دا مبارزه د افغانانو په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نشي راوستلای. خود افغانستان جمهور رئیس د یک شنبه ورځ په غونډه کې وویل چې د فساد سره د مبارزې د درنو جرمونو عدلي او قضایي مرکز له زر زیاتو دوسیې ارزولي او د دغو دوسیو په تړاو 200 تنو ته سزا ورکړې ده چې په کې د وزارتونو د موینانو، جنرالانو او والیانو په ګډون شاوخوا 70 تنه لوړپوړي دولتي چارواکي هم شامل دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، رپورټم واوریده. په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په څرنګوالي د شفافیت د نه دولتي سازمان د مشر اکرم افضلی سره مرکه کړه چې ساس پام اوریدو ته راګرځو. افضل سے په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د څو کلونو رئیس د مبارزه روانه ده. تاسو تر دا مهاله پورې د حکومت نه نیولې تر غیر حکومتي ځینې ادارې چې په دې برخه کې مبارزه کوي، دا د مبارزې نتیجې تر اوسه پورې څنګه ګوري؟
طبیعي خبره ده چې حکومت له خوا نه ځینې ګامونه پورته شوي دي او دا ګامونه ځینې ارزښتناک دي، اما اکثره دغه ګامونه د کاغذ پر مخ باندې پاتې دي، د قوانینو په شکل کې رامنځته شوي دي. مونږ د فساد پر ضد مبارزې کې لاسته راوړنې په هغه کچه کې نه ګورو چې د خلکو په ورځنی ژوند باندې یو مثبت اغېز درلودلی وي.
په کومو ادارو کې فساد ډېر دی؟
هغه ادارې چې په هغه کې د فساد شتون د فساد د لپاره په نورو ادارو کې زمینه سازي کوي، هغه زمونږ عدلي او قضایي ارګانونه دي. که چېرته عدلي او قضایي ارګانونه کې فساد له منځه لاړ نه شي، طبیعي خبره ده چې نورې ادارې به هم د فساد سره مخ کېږي، ځکه چې بیا د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې وي. همدغه راز هغه ادارې چې مصرف کوونکي ادارې دي، ځکه چې د بودیجې اکثره برخه د دغه اداراتو لخوا مصرفي دي، او عایداتي ادارې چې عایدات راټولوي، په خاص توګه ګمرکات، ډېر زیات د فساد له خطر سره مخ دي او دلته فساد شتون لري. امنیتی ادارات هم خپل ځای کې خپل اهمیت لري، لکه د پولیسو ځینې اداوې شته دي چې د پولیسو ځینې پوسټونه خرڅېږي، او حتی هغه سیمو کې چې مخدراتو کې کرل کېږي په هغه کې بیا د پولیس پوسټونه چې بیا هغه ډېر قیمته خرڅېږي، او اکثره داسې ویل کېږي چې دغه پولیس په دې کې لاس لري او د مخدراتو د قاچاق لپاره زمینه سازي کېږي. نو هر اداره خپل ځای کې خپل اهمیت لري، او په دغه اداراتو کې بیا د فساد شتون د دې لامل کېږي چې فساد په یو فرهنګ باندې بدل شي.
بله، اداري فساد یو حکومت په کومو اساسي برخو کې د چیلنجونو سره مخ کولای شي؟
زه فکر کوم چې د دولت جوړونې په لار کې فساد تر ټولو لوی خنډ دی، او تر اوسه پورې چې فساد دی چې د اعتماد یا باور له منځه وړي، د خلکو په منځ کې یو بل باور یا د نړیوالو باور په زموږ دولت باندې، چې دا خپله بیا د دې لپاره زمینه مساعدوي چې مخالفین او هغه جرمي ګروپونه چې له دغسې یو حالت نه ګټه پورته کوي، دوی د دولت شتون چلنج کړي یا د ګواښ سره یې مخ کړي او د دولت بنسټونه ضعیفه کړي. نو زه فکر کوم چې زمونږ په تېرو 18 کلونو کې چې کومې لویې اشتباهوې د نړیوالو ټولنې د ځینو همکارانو نه او د دولت د دننه د ځینو مشرانو نه خو په هغه شکل کې په نورو اشکالو کې دا ګورو، نو د دولت بنسټونه هڅه د نړېدو د خطر سره مخ کوي.
نو د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره څه شی او کوم کارونه ډېر مهم او ضروري دي چې باید ترسره شي؟
فکر کوم چې د فساد ضد مبارزه باید چې بنسټیز شي په افغانستان کې. تر اوسه پورې مونږ په افغانستان کې د فساد پر ضد باندې کوم بنسټ دي، دوی اکثره یا خپلواک نه دي او یا هم د سیاسیونو تر اغېز لاندې دي، او یا هم امکانات ورته چې دوی په اخلاص لاس باندې وکولای شي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. ډېرې بېلګې شته دي، د فساد پر ضد مبارزې کمیشن چې باید 15 کاله مخکې حکومت ژمنه کړې وه چې دا به جوړوي، ولسمشر غني په خپله د لندن په کانفرنس کې دغه ژمنه وکړه، اما بیا وروسته د خپلې خبرې نه دی تیر شو او واورېده دی نه، او دې سره مخالفت کوو او دننه پورې دا کمیشن نه دی جوړ شوی. او اوس هم دوی کوشش کوي چې د غپړه په مدني ټولنو باندې واچوي، سره دې چې دوی غوښتل چې د غوراوي دغه پروسه په داسې شکل په مخ بوځي چې دوی د خوښې کسان پکې راشي.
بله، ډېره مننه افضل صاحب. کورم ودان
تاسو کور ودان
د څو مهمه خبرونو لنډې زبرې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ځنګړي پولیس په مزار شریف کې د نظام الدین قیصری کور ته ورننوتې دي، خو لا تر اوسه نه معلومه چې هغه ژوندۍ نیولای او کنه. د انتخابات خپل کمیسیون وایي نن یې په پاتې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل پیل کړی دي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې بهرنۍ مرستې شخصي جیبونه ته ځي. د امریکا حکومت پام لري چې د راتلونکو ونې په لومړۍ ورځو کې د افغانستان د 4000 امریکایي عسکرو د استلو اعلان وکړي. د چین د ګمرکي مالیاتو وضع کولو شورا نن وایي چې په ځینو امریکایي تولیداتو کې هغه اضافي مالیه نه لګوي چې مخکې پلان شوی و. په پاکستان کې وکیل وایي چې په ماشومانو جنسي تیر کوونکي دی په عام اظهر کې اعدام شي. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په اړه نړیوالې خبرې نن د یکشنبه په ورځ د مادرید په ښار کې په دویمې ورځې کې اضافي وخت ته وغځېدې. او جمهور رئیس ټرمپ ښایي په راتلونکې اونۍ کې د امریکا دریم جمهور رئیس شي چې د کانګرس د استازو په مجلس کې استضاع کیږي.
درنو وویدم کوم ساته پښتو خبری لمړی خبرونه په هم دیزی پای ته ورسیده په څو لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي تر بیا خدای مه